په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ولسي جرګې د ریاست پر سر د راپورته شوې لانجې په باب واورئ چې د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ویلي چې ولسمشر غواړي دا لانجه سترې محکمې ته وړاندې کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو په راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې درته خپروو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالای بشیر دا خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. ولسمشرې ماڼۍ هغه ادعا ردوي چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وسپاري. انساني قاچاق کوونکي یو افغان او درې بلغاریایي ملګري یې په هنګري کې په عمري حبس محکوم شول، او امریکا چارواکو تایید کړه چې د ایران لمځکې هوا ته ویشتونکي توغندي په نړیوال هوایي حریم کې یوه امریکایي بی پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. بشپړه خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادله راز ویلي افغان حکومت د نږدې 900 طالب بندیانو په خوشي کولو سره د سولې لپاره خپل ژمنتیا پر ډاګه کړه. میرمن راز د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر طالبانو انتقاد وکړ چې د دې په خبره سولې ته متحده نه دي. د افغانستان انتخابات او بشري حقونه د امنیت شورا په پرونی غونډه کې یاد شول، خو ډیر تمرکز پر سوله و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادله راز د سولې لپاره د افغان حکومت د ژمنتیا ډاډ ورکړ. دې زیاته کړه:
The commitment of the Afghan government for peace is clear and genuine.
دا وای د سولې لپاره د افغان حکومت هوډ صاف او صادقانه دی. دا کار یې د سولې مشورتي جرګې د غوښتنې په اساس له اختر وروسته د 900 طالب بندیانو په خوشي کولو او د اعتماد جوړونې په خاطر وکړ. خو د طالبانو له لورې پورته سوي ګامونه متاسفانه د سولې لپاره ان یو وړوکی تعهد هم نشکاره کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو هم له طالبانو وغوښتل چې بین الافغاني خبرو ته دې چمتو سي. طالبان له افغان حکومت سره خبرې نه کوي، خو ویلي دي چې امریکایان حاضر دي له افغانستان خپل پوځیان وباسي. بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې په ټولو مواردو کې موافقه نه وي سوې په هیڅ شي موافقه نه کیږي. ولسمشرۍ ماڼۍ هغه ادعا ردوي چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وسپاري. مخکې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي وو که په راتلونکو څو ورځو کې د ولسي جرګې غړي د نوي رئیس د ټاکلو پر سر ستونزې حل نه کړي، ولسمشر به دا قضیه سترې محکمې ته وسپاري. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته ویل ولسي جرګه د خپلې دندې د اصولو له مخې باید رامنځته سوي ستونزې حل کړي، او ولسمشر او ستره محکمه به په دې خبره کې کار نه لري. د ولسي جرګې غړیو شاوخوا 40 ورځې وړاندې د دې جرګې د نوي رئیس ټاکلو لپاره رای ورکړې چې په نتیجه کې میر رحمان رحماني د موقت رئیس په توګه اعلان سو. خو د رحماني سیال کمال ناصر اصولي تر اوسه د اعلان نه دی منلی، او د دواړو لوریو د پلویانو ترمنځ اختلافات تر فزیکي شخړو رسیدلي دي. انساني قاچاق کوونکي یو افغان او درې بلغاریایي ملګري په هنګري کې په عمري حبس محکوم شول. پر دوی د یو اویا پناه غوښتونکو د وژلو تور دی چې په 2015 کال کې په یو لارې کې د سا بندېدو له کبله مړه سوي وو. دا پیښه د 2015 کال په اګست میاشت کې سوې وه. د هنګري د استیناف محکمې نن پنجشنبه دا پریکړه وکړه. 22 کلن سمسور لاهو او د درې ملګري په انساني قاچاق او وژنه تورن وپېژندل شول. لومړی دوی په 25 کلن حبس محکوم سوي وو، خو محکمې شواهد ترلاسه کړل چې ښیي په لارۍ کې د اکسیجن په خاطر د بندو کسانو پر غوښتنه سربیره تورنو کسانو د لارۍ د دروازې له پرانیستلو ډډه کړې وه. درې بلغاریایي کسان د لاهو مرستیال لارۍ چلونکی او موټر چلونکی پیژندل سوي دي. قربانیان افغانان، ایرانیان، عراقیان او سوریان وو. په دوی کې 8 ښځې، 4 کوچنیان او 9 نارینه وو. د کونړ ولایت چارواکي وایي په چپه درس ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په سخته نښته کې دواړو لوري ته درانه تلفات اوښتي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزکوال ازادي راډیو ته وویل دا نښتې له یوې اونۍ راهیسې په چپه دره ولسوالۍ او ماڼوګي ولسوالۍ کې سوي چې پرون سختې سوي، او په نتیجه کې 15 داعشیان او 14 طالبان ووژل شول.
شدید جنگ ده، اوس دوی مقابله تر وتلی دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځه تللی دي، او 14 طالبان د منځه تللی دي.
د کونړ د والی دای د اوی تر اوسه پنشتو کې شکیلو دواړو لوریو نه تایید کړي او نه هم رد کړي دي. په کونړ ولایت کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نشتو له کبله د ګڼو ولسوالیو سلګونو اوسیدونکي خپل کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. د هرات ولایتي شورا بیرته خپل کار پیل کړ. د هرات ولایتي شورا یو غړي غلام حبیب هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې د هرات والی عبدالقیوم رحیمی امر کړی چې تر دې وروسته د شورا هیڅ غړی اجازه نه لري ساتونکي شورا ته ننوځي. خو د ده په وینا د والی او څارنوالۍ د رئیس او ولایتي شورا د غړي په ګډ تفاهم د ولایتي شورا غړي په دې شورا کې د نښتو د مخنیوي په خاطر نسي کولای خپل ساتونکي له ځان سره ولایتي شورا ته ننباسي. د غلام حبیب هاشمی په وینا اوس هم د ولایتي شورا د رئیس ساتونکي د ژمنې پر خلاف په ولایتي شورا ننوتلي دي او د لانجې رامنځته کېدو احتمال سته. د یکشنبې په ورځ د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزي ساتونکو د شورا له یوه غړي سره نښته پیل کړه چې په نتیجه کې د هرات د ولایتي شورا درې غړي او د علیزي دوه ساتونکي ټپیان سول. تر نښتې وروسته د هرات ولایتي شورا وتړل سوه. او امریکایي چارواکو تایید کړه چې د ایران له مځکې هوا ته ویشتونکي توغندي په نړیوال هوایي حریم کې یو امریکایي بې پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. د رسنیو راپور وایي دا الوتکه نظامي وه او د هرمز تنګي په هوایي حریم کې ویشتل سوې ده. رسنیو د امریکایي سرچینو چې نوم یې نه دی یاد سوی له قوله لیکلي چې د امریکایي قواو یوه بې پیلوټه الوتکه نن پنجشنبې ویشتل سوې. راپورونه مخکې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب له قوله ویلي وو چې د یوې امریکایي بې پیلوټه الوتکې د ویشتلو ادعا یې کړې وه. دوی ویلي چې دا پیښه د ایران په جنوبي ولایت هرمزګان کې سوې. خو امریکایي سرچینو ویلي چې الوتکه د ویشتل کېدو پر مهال په نړیوال هوایي حریم کې وه. د خبرونو پای.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرنه غواړي بیا ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ولسمشر ویاند هغو راپورونو په اړه چې وایي ولسمشر غواړي د ولسي جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه سترې محکمې ته وړاندې کړي. ویلي چې دغه لانجه باید په خپله ولسي جرګه هواره کړي. خو د ولسي جرګې غړي له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په دې نه دي توانېدلي چې دغې لانجې ته د پای ټکی کیږدي.
ډېر خفه سرورم. تلویزیون ولید، میزونه مات کړه، چوکۍ مات کړې ده. خو د ملت کور دا کار باید نه اوسي.
د کابل یو اوسیدونکی و چې وایي پښیمانه دی چې ولې د ولسي جرګې د غړو ته رایه ورکړې ده. د کونړ والي د دې ولایت په چپه دره کې د اسلامي دولت یا داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې سختې دو خبر ورکوي.
شدید جنگ ده. اوس دوی مقابلې ته راوتلي دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځه تللي دي او 14 د طالبانو د منځه تللي دي.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو له ټولو اړخونو محاصره کړي دي.
طالبانو څلور طرفه هم د زازوی لخوانه، هم د ننګرهار پرې خارک لخوانه، او هم د کابل د کتار لخوانه، او هم د لوګر دوبندي لخوانه لارې وکتلې.
نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګري ملتونو وایي افغانستان له سوریه وروسته د کډوالۍ له پلوه په نړۍ کې دوهم دی. د دې ورځې په پلمه مو په کندهار کې د راستانه شو کډوالو حال اخیستی.
دی ول چې تاسو موږ مذاکره درکو پلان کوي درکو خپل هم کم نه وسول هغه نه وس وس هغه د مځکه او د ګورې سره بازار وسه د زمرد کار یو زمينه جره ته برابر کړي.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف چې د ازادي راډیو سره په ګډه د خبرونه خپل جوړیږي او هم د ازادي راډیو د کور کلی بل خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیرو. ازادي راډیو او ریپټول افغانستان کوم په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 څپه صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت صافي په مرسته وړاندې کوم. رسول لمړی دی ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوی جنجال ته. نن مخکې د افغانستان د حکومتي وی سرچینې وویل چې افغان ولسمشر په پام کې لري چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوی لانجه چې تقریبا څلوېخت ورځې اوږده شوې د سترې محکمې ته وړاندې کړي. خو مخکې د ولسمشر ویان لازدي راډیو سره په خبرو کې دغه راپورونه رد کړل او ویل چې دا د ولسی جرګې کار دی او د ولسی جرګې غړي باید دغه لانجه په خپله هواره کړي. خو تر اوسه پورې د ولسی جرګې غړي له تیرو څلوېختو ورځو راهیسې په دغه لانجه کې انګیر دي. دا چې ولسمشر له حقوقي پلوه د ولس جرګې په چارو کې د مداخله صلاحیت لري پر دې او د دغې لانجې په اړه نور حال بری ازادي راډیو د خبري اکرام الله اکرام پر رپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوې شخړې بل اخر افغان ولسمشر اړ کړې چې د دې مسلې د حل په هدف اقدام وکړي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي، نن د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په نږدې ورځو کې د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې شخړه حل نشوه، افغان ولسمشر به د قضیه سترې محکمې ته واستوي. د دغه سرچینې په وینا کې د ولسمشر له لوري دغه قضیه سترې محکمې ته واستول شي، نو ستره محکمه به د ولسی جرګې د ریاست لپاره ترسره شوي انتخابات وڅیړي او خپل پریکړه به وکړي. دی وای ولسمشر د خپل قانوني صلاحیت لمخې دغه قضیه سترې محکمې ته استوي او سترې محکمه به ډیر ژر د هیواد د نافذه قوانینو پر وړاندې کې حل کړي او ولسمشر به د سترې محکمې پریکړه عملي کړي. خو ولسمشر یې مانی بیا دا خبره نه مانی. د ولسمشر وایان هارون چخنسوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسی جرګه باید د خپل کورنۍ او دندو د اصول لمخې خپل را پیدا شوی ستونزې حل کړي او ولسمشر او سترې محکمه به په دې قضیه کې لاسوهنه ونه کړي. د حال کې د ولسی جرګې د شخړې دوام په کابل کې د امریکا سفارت د خفګان وړ بولی. په هغه پیغام کې چې په کابل کې د امریکا سفیر جان بس لوري خبر شوی راغلی، د امریکا دولت خفه واندېخمن دی چې د افغانستان نوی پارلمان یعنی ولسی جرګه د افغانستان د خلکو لپاره په خپلې دندې عمل نه کوي او په پارلمان کې دننه یو شمېر کسان د خپل شخصي ګټو په لټه کې دي. د جان بس په خبره دا شخړه په داسې حال کې دوام مومي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره مبارزه کوي او دا شان استونزې پر روحي منفي اغیز کوي. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوی جنجال لا هم نه دی حل شوی. نږدې سلوی خورزی وړاندې د دې جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره ټاکنې تر سره شوې چې په پای کې د ولسی جرګې د موقت رئیس لوري میر رحمان رحماني د رئیس په توګه اعلان شو. خو د ریاست د څوکۍ لپاره بل نوماند کمل ناصر اصولي او پلویان وی د رئیس په توګه د خغلی رحماني ټاکنه ونه منله، ویل چې نوموړي 50 جمعیا او رائے نه دي ترلاسه کړي. خو اوس تازه جنجال د هغې برخلیک ټاکونکو رائے په سر دی چې وړاندې باطله بلل شوی او اوس یو ډله د غرای معتبره بولي او بلې باطله. که د غرای معتبره وبلل شي نو میر رحمان رحماني پرې ریاست څوکۍ ته رسیدای شي. دا جنجال آن 13 ورځ وروسته له هغې په فزیکي شخړه واوښت کله چې د میر رحمان رحماني پلویانو هڅه وکړه خغلی رحماني د ریاست پر څوکۍ کینوي. په دې شخړه کې آن د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ او میز هم مات شول. هغه حکومتي سرچینې چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل ولسمشرۍ ماڼۍ کولای شي چې رامنځته شوې ستونزه په یوه ورځ کې حل کړي. خو د ولسی جرګې او شمېر غړي وایي ولسمشر او ستره محکمه د ولسی جرګې په داخلي مسایلو کې د لاسوهنې صلاحیت نه لري. د دې جرګې غړي اسدالله شاه عباس هیلو خود چې په نږدې ورځو کې به یاد ستونزه حل شي.
البته دا ستونزه تخنیکی ستونزه ده. دا د حکومت مداخله یا حکومت سره موضوع ستره محکمې ته محور کې تر اوسه پورې قطر منګه دا خبره عملی کم چې نه دلیل سره جمهور ته مداخله وکي. زمنګه تقاضا او زمنګه هرزو له حکومت نه همدا ده چې موضوع کې چون ولسی جرګه مستقله ده او په دې دا داخلي هلته اصول وظایف داخلي واضح او روشن ده. دې موضوع کې فکر نه کوم چې راجمر مداخله وکړي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان هم په دې برخه کې د ولسمشر مداخله قانوني نه بولي، ځکه د دوی په باور د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې ستونزه حقوقي بڼه نه لري، بلکې دا استازو ترمنځ خپل منځي ستونزه ده. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباوي
مشکل
د وای په شورا کې ستونزه په ارادو کې ستونزه ده، حقوقي ستونزه نه ده. له حقوقي پلوه ستونزه حل ده. ستره محکمه نشي کولی د مقننه قوې په کارونو کې مداخله وکړي او ولسمشر هم نشي کړی داسې کار وکړي. له حقوقي پلوه منه ده. رامنځته شوې ستونزه حقوقي حل لاره نه لري. خو سرچینه چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې وای ولسمشر د درېګونو قواوو رئیس دی او دا صلاحیت لري چې قضیه سترې محکمې ته ولیږي. د سرچینې په وینا په پارلماني چارو کې د دولت وزیر له څه وخت را په دې خوا په ولسی جرګه کې د رامنځته شوي کړکېچ د هواري لپاره په هلو ځلو بوخت دی.
و امریدل چې د ولسمشر ویان د هغو راپورونو په اړه چې وایي ولسمشر غواړي د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه سترې محکمې ته وړاندې کړي، ویلي چې دغه لانجه باید په خپله ولسی جرګه هواره کړي. پرون د ولسی جرګې دننه د دغه جنجال پر سر شخړو کې هغه څوکۍ چې راتلونکی د ولسی جرګې رئیس به پرې کېناسته هم ماته شوه. یو شمېر کابل کاریان هم د ولسی جرګې جنجالونو ته په کتو وایي پښیمانه دي چې د جرګې دغو غړو ته رایې ورکړي دي. د کابل خاریانو د اندېښنو په باب تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیم پر راپور کې.
یو شمېر عام خلک په ولسی جرګه کې رامنځته شوی تاوتریخوالی خواشینوونکی ګڼي او د جرګې دغو غړو ته په خپلو رای ورکولو پښیماني ښیي. د کابل خار یو وسیدون کې شفیق د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په ولسی جرګه کې چې روانو ګډوډیو ته ګوري د خپل خوخه وکیل ته پر رای ورکولو پښیمانه ده.
منگ پن شرمی کچھ منگ والے دس خالو ترائے ور کڑے زکہ یوم وڑتیا دی دینا لری ٹول ما پاٹ پاٹ وازی ما جنگونا شڑے وزتن دا دی دی وطن حالت
دی وئی تمے لرل چھ دغه وکیلان ب خلکو ته خدمت وکڑیو کوم شعارونه چ دی انتخاباتی کمپین پر محل خلکو ته ور کڑی عملی کڑی خو دا سے ونه شول د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د جرګې د غړو ترمنځ د اختلافونو په دوام وکیلانو د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا هم یو د بل ګریوانونه ونیول. حتی په دغه نښته کې د ریاست میز او څوکۍ هم ماتې شوې. د کابل ښار په نادر پښتون واټ کې یو دکاندار نصیر احمد د جرګې د غړو دغه عمل شرموونکی ګڼي.
تلویزیون ولید میزونه مات کا چوکی مات کړی دا خود ملت کور دا کار بد نو سره ټول دنیا ګور از دا افغانستان کې وضعیت څه شو نورم پات دی خلکو ته بیره نور دی نورم ځان ته ګډوډي غواړي.
دی وای دغه عمل باید تکرار نشي. د ولسی جرګې د ریاست پر سر تاوتریخواله اوس هم دوام لري. د ولسی جرګې ځینې غړي هم د جرګې د وضعیت په اړه د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي. عبدالقادر قلاتوال ازادي رادیو ته وویل
خلکو اندېښنه په ځای ده. موږ د خلکو د اندېښنو نه خبر یو څو د ګوتو په شمار کسان هلته شته چې تالار یې ګرو کړی او ځینې نور وکیلان د خپل عزت او ابرو په خاطر باندې منفي حرکات نه کوي.
د حقوقي چارو پوهان هم په ولسی جرګه کې رامنځته شوی تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ګڼي. کبیر رنجبر وایي کومو وکیلانو چې تاوتریخوالی رامنځته کړی او د ولسی جرګې شتمنیو ته یې زیان رسولی باید له خلکو بخښنه وغواړي. دی وایي د ولسی جرګې مالونه شخص پورې نه بلکې خلکو پورې اړه لري. هر زیان چې رسېدلی باید هماغه وکیلان جبران کړي او له خلکو د بخښنه هم وغواړي. خلق د ولسی جرګې لغړو غواړي چې په هیواد کې شته ستونزو ته په کتو روان لانجې پای ته ورسوي او د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته پام وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د لوګر د ازری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له څو ورځو راهیسې وسله والو طالبانو دا ولسوالۍ له څلورو خواوو محاصره کړې ده. مخکې له دې چې د ازری ولسوالۍ د وروستي وضعیت او د خلکو د اندېښنو په باب راپور راواخلو، د کونړ والی بیا د دې ولایت په چپه دره ولسوالۍ کې د اسلامي دولت داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې د سختېدو خبر ورکوي. له څو ورځو راهیسې د دواړو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېدل. له چپې درې د نښتو د ویرې له امله له کبله په سلګونو کورنیو نورو سیمو ته کډه شوې دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال رحول انوري په رپورټ کې.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا یو ونی کیږي چې د کونړ چپی دری او مانوګي ولسوالۍ په غرنۍ او لری پرتو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. خو له تیرې ورځې جګړه شدیده شوې او پکې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
شدید جنگ ده. اوس دوی مقابله سره وتلی دي. په دې مقابله کې 15 درس کسه دي داعش د منځ تللی دي او 14 د طالبانو د منځ تللی دي.
والی وای طالبانو زیاتی سیمې له داعش پاکی کړی دي او داسې ویل کیږي چې د شلو په شاوخوا کې داعش وسلوال هم طالبانو ته تسلیم شوی دي. هغه ویل په زیات تعداد کې داعش پوری تړلو وسلوالو افغان ځواکونو او حکومتي مسولینو سره هم اړیکی نیولې څو خپل وسلې او ځانونه حکومت ته حواله کړي.
جګړه روانه ده. د داعش د وجود نه د کونړ ولس عام ولس ډیر متضرر و. عام ولس جمع طالبان په ګډه د عملیات پیل کړي دي چې دا عملیات په ډیر قوت روان دي. زیات کلی دي داعش نه لاندې شوي دي او زیات یې مراجعه کړې د تسلیمېدو چې ډیر زر به تاسو خبر شئ چې هغه ګروپونه تسلیمېږي. ځینې یې فرار کړی د لغمان او نورستان په استقامت.
تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په کونړ کې د پیل شوو جګړو او تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د روان کال د حمل د میاشتې په دوهمه او درېیمه ورځ د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ هم په چپه دره او شاوخوا لرې پرتو سیمو کې نښتې شوې وې چې پکې دواړو خواو ته ځاني تلفات اوښتي وو او داعش یا د اسلامي دولت ډله په دې بریالي شوی و چې چپه دره دیګل کړنګل شوړیک او ځنې نورې سیمې له طالبانو ونیسي.
د لوګر د ازري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ له څلورو خواوو محاصره کړې او دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر د ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې او ستونزې شریکې کړې دي. د لوګر چارواکي هم دا خبره مني چې ازري ولسوالۍ محاصره ده. نور هلې د ازادي راډیو خبریاله فیروز عزیزي پر راپور کوي.
د لوګر د ازري ولسوالۍ اوسیدونکو او سیمهیز چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ ده. دوی وایي چې وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ ته څلور غزیدل لارې تړلي او حتی پلي کسان ته هم د تګ راتک اجازه نه ورکوي. د ازري ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو محمد یعقوب او زمین ګل د پنځمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ازره خو ان تقریبا څلور پنځه ورځې شوې چې د ماسره په حالات کې د طالبانو څلور طرفه هم د زازوې لخوانه او هم د ننګرهار د خارک لخوانه او هم د کابل د قطار لخوانه او هم د لوګر د بندي لخوانه لارې وټرلې نو به جرا صاحب پریږي نو خو یو ورسکه او نصار او سیګریټ او دغه شی خو یو ورسکه خلاف د غلې نه ونی سات له خوراک له چکاکا لارې بندي دي مریض ته پیدا شي اوس هسپتال کې مریضان ته حکومت لارې انتقال کو مونږ غوښتنه لوړو چارواکو نه ده چې مونږ دغه لارې یو وخت نور نشو وسکړي یو ولاره درته خوښ کی څلور ولاره دې بند کړی بوکلن باندې کاندې باسي دې موټر په رسېږي.
ازره د لوګر لري پرتا او ستراتیژیک ولسوالۍ د چې لپکتیا ننګرهار او کابل ولایتونو سربیره د خیبر پښتونخوا لپاره چنار سره هم پوله لري. دا لمړی ځل نه دی چې د ولسوالۍ د طالبان لوري محاصره کیږي، بلکې تیر او وړم کال هم وسلوالو طالبانو محاصره کړه او هلته سخت نښتي وشوي. د لوګر ولی محمد انور خان اسحق زای د طالبان لوري د ازري ولسوالۍ محاصره کېدل تاییدوي، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره له دفاع وزارت سره خبرې کوي.
د ازري ولسوالۍ خطاش ته معلومیږي چې هغه د څو کال څخه موږ کومه ټول دعوا د لري څخه کوو. ازري ولسوالۍ خپل کومونه ساتلې ده. اوس زم خبرم چې د ماسیرې په حالت کې د زنن خاص په خطر باندې راغلم چې وزیر صاحب دفاع سره وګورم چې دا د ازري مشکلات مستنګاله ولا شو کې دا خبر واقعیت دی.
د نظامی چارو کارپوهان وایي چې طالبان هڅه کوي د ازري ولسوالۍ په سقوط سره د لوګر، پکتیا او ختیځ ولایتونو ترمنځ ځانته د خوندي تګ راتک زمينه برابر کړي. دوی وایي که د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ سقوط وکړي نو طالبان به د خاکي جبار ولسوالۍ للارې د کابل ښار له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي. فیروز عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د لوګر د ازري ولسوالۍ د وضعیت په باب مو اوریدل. په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ او دوام نه یوازې دا چې بهر ته کډوال دي بې زړه کوي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شي، بلکې په هیواد کې دننه هم ډیر کسان له خپلو اصلي مینو نورو سیمو ته کډه کوي. نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګري ملتونو وایي افغانستان له سوریې وروسته د کډوالۍ له پلوه په نړۍ کې دوهم دی. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه شاوخوا شپږ میلیونه افغانان په بهر کې د کډوالۍ ژوند کوي، خو د دې وزارت په وینا وروسته او څو کلونو کې شاوخوا درې لک افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. کونل کندهار ته هم وبخی په دې وروستیو کې یو زیات شمیر له بهره راستانه شوي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال دی یو شمیر د راستانه شو کډوالو حال اخستی دی.
شپته کلن کریم الله هغه کډوال دی چې د وکال وړاندې له پاکستان څخه د خپل کورنۍ سره یو ځای هیواد راستون شوی او دا مهال د کندهار په کارت سیمه کې په یو کرایي کور کې لستونزو ډاک ژوند تیروي. نو موري وایي پاکستان یې لستونزو پریښود، خو دلته د ورکوډو هیلو سره سره دولت لاسنیوي نه دی کړی.
اوس دی ول چې تاسو مذاکر کوو پلانکې درکو خپل امده کم نه وسول هغه نه وس وس هغه د امده کې د ګورې سره د بازار وسه د زمرد کار یو زمينه جراته به برابر کړي چې موږ یو کار وکړو. وزارې زه په خپل خیال سره هم پیل زادې وسه ماشین نه لرم، میاز نه لرم، غچن نه لرم، مشه نه لرم، زه کار وکړم. الوکان دی اوس هغه دغه کار یې زده کړی دی، هغه خامکتوزی دغه یې زده کړی دی، لیکن هغه چې پر بیا شاګردان دي هغه نه لري، ماشین نه لري، دکان نه لري، کار زمینه نه ده برابره. دغه نو دوه نیم زره کالداري ته په خپله فکر وکړه چې لس زره کالداري اوس په یوولس نفره په باندې تله کړه تله کړه.
د کریم الله د کورنۍ په څیر په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې له پاکستان او ایران څخه کندهار ته 3,320 کورنۍ راغلي چې اکثره یې دا مهال د سرپنا د نشت په ګډون له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي هیواد ته له ګاونډیو هیوادونو د ورتلونکو کورنیو شمیر کې زیاتوالی راغلی او دوی هڅه کوي چې د سرپنا په ګډون د زده کړو او کار زمینه ورته برابره کړي.
افغانستان په حکومت باندې دي دوی ته لاسرسی کوو. موږ اکثره د دغه بیرته راستنېدونکو کورنیو سره په حقوقي مسایلو کې مصروف یو. د دوی د تذکرې، پاسپورټ، نکاح خط، همداراس د سرپناه، د څښاک، د اوبو برابرول، د تعلیم زمینه سازي کول، همداراز د روغتیا د برخې لپاره اسانتیاوې برابرول، د امنیت په اړه، دا ټول هغه اساسي حقونه دي چې د افغانستان اساسي قانون د افغانستان یو تبعه ده. قائل موږ هڅه کوو چې دغه ټول حقونه د هرې بیرته راستنېدونکو کورنۍ برابرده کړو او دوی ته ورکړو.
نایاب همداراز وایي چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د مهاجرینو د ښارګوټي چارې تمامې سوي او په دامان ولسوالۍ کې بیا د مهاجرینو لپاره د یو بل ښارګوټي د سروې چارې پیلیدونکي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د کور کلی ترڅنګ د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه هم مهروي، خو د ماشومانو په وړاندې د پرتو ستونزو په مسله کې تمکیږو. اورزګان کې د پولیو یو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. اورزګان د عامې روغتیا چارواکي وایي دغه د پولیو مثبته پیښه ترینکوټ ښار اړوند په مهرآباد سیمه کې ثبت شوې ده. چارواکي وایي چې علت یې دا دی چې وسلوال طالبان په سیمه کې نه پرېږدي چې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
روختي چارواکي وای ګزند وهلی ماشوم حلق دی جیرش میاشت عمر لري او د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هاډوند د مهرآباد په کریا کې د سرخورود کلی وسیدونکو دی. دغه ولایت د عامې روختي ریاست مشر ډاکټر خناغه میخیل ازادي راډیو ته ویل چې ګزند وهلی ماشوم جاوید نومیږي او دوه ځله روټین کې او تر وځله زیات په ان ای ډی کې واکسین اخیستی. د وی لاملې په یاد سیم کې د وسلوالو طالبان لوري د پولیو د واکسین مخنی ول دی. میخیل دغه راز ازادي راډیو ټول چې په یادو کورنۍ کې د پولیو دوی نورې مشکوکې پیښې هم ثبت شوي. د یوای د یادو ماشومانو معایناتونه یې مرکز ته استولي، خو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې یادې پیښې به مثبتې وي او که منفي. نوموړي وایي که چیرې هلته ژر تر ژره د یاد ویروس مخنیوی ونه سي، شاید په یاد ساحه کې تر 200 پورې نور ماشومان هم ګزړ ووهي. دا فدا سیال کې د چ په دغه ولایت کې لتیرو څو میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخنیول. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خلک هم د پولیو د پیښو زیاتوالی اندیښمن کړي. دوی وسلوالو طالبانو ته خواست کوي چې د پولیو واکسین تدیدی په سیمه کې اجازه ورکړي.
واکسین باید لاس په دې سبب باندې چې واکسین نه نظامي نه خشبدي کې هیڅ کار لري، نه ودی ته تاوان کوي. دا د مؤمنانو لپاره یو لوی تاوان دی چې د جنې ګرځي پر بندي د مؤمنانو لپاره ګټه د چاغه وکي د پیښ سبب الله خوندي کې.
هر څوک که وسلوال طالبان او که حد دغه سیاجی وګړي باید ټول د واکسین مخنیوي ونه کی او خپل ماشومان ته واکسین ورکي، ځکه په ځینې سیمو کې وسلوال طالبان کور په کور واکسین بند کړی دی او مسجد په مسجد چې هغه بیا ځینې ماشومان جنې پاتې کیږي د واکسین څخه، نو هلته بیا د ګزن پیښې را به مست کیږي. نو دغه پیښې خپل وسلوال طالبان او ټول د وګړي ویني چې ماشومان هغه دی په ګزن.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. په روان میلادي کال کې دا دریمه د پولیو مثبته پیښه ده چې رامنځته کیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ماشومانو د ستونزو په باب وړاندې د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق یونیسف په ګډه خبرونه کې نور واوري. خو په د کرکټ د نړیوال جام لوب په ترڅ کې باید درته ووایو چې په انګلستان او ویلز کې او د دغه جام لوب په ترڅ کې اوس د استرالیا او بنګلاديش ترمنځ لوب روانه ده. استرالیا منډې کوي 212 منډې کړي، یو لوبغاړی سوځېدلی، البته په 16 اوور کې. نور معلومات به په دې اړه وروسته درکړو، خو اوس ملالۍ بشیر سټډیو ته راغلې ده افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونه اوروي.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي افغان حکومت د نږدې 900 طالب بندیانو په خوشي کولو سره د سولې لپاره خپل ژمنتیا پر ډاګه کړه. ولسمشر ماڼۍ هغه اداره دوي چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وړاندې کړي. انساني قاچاق کوونکی یو افغان او درې بلغاریایي ملګري یې په هنګري کې په عمري حبس محکوم سول. د کونړ ولایت چارواکي وایي په چپه دره ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په سخته نښته کې دواړو لورو ته درانه تلفات اوښتي دي. امریکایي چارواکو تایید کړه چې د ایران لمځکې هوا ته ویشتونکي توغندي په نړیوال هوایي حریم کې یو امریکایي بې پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. او د روسیې ولسمشر خپله تلویزیوني خپرونه پیل کړه. په لومړي پروګرام کې خلکو دې خپرونې ته تر 1.5 میلیون زیاتې پوښتنې ورلېږلې دي.
فیروزه عزیزی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه وایي هڅه کوي چې د ملي لوبډلې لپاره نوي او پیاوړي لوبغاړي انتخاب کړي. د کرکټ بورډ له لوري په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د غوراوي د کمیټې بهرنی غړی انډي مولز کابل ته رارسېدلی او اوسمهال د الف او له 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلو تمریناتي کمپ څارنه کوي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې ښاغلي مولز ویلي په پام کې لري چې له یاد تمریناتي کمپ هغه غوره او تکړه لوبغاړي انتخاب کړي چې په خپلو لوبو کې ډېر ښه ځلیدلی وي او له ډېرو وړتیاو برخمن واوسي. نوموړي دغه راز ویلي دي چې دغه تمریناتي کمپ به د روانې جون میاشتې په 16 نیټه بشپړ شي او لمانځه به یې پیاوړي لوبغاړي په نښه کړي. د لامې په وینا اوسمهال په کابل او ننګرهار ولایتونو کې امیر جنګ او له 19 کلنو کم عمره لوبډلو تمریناتي کمپونه هم روان دي چې په ترڅ کې به یې دغه لوبډلې د یو بل پر وړاندې لوبې هم وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ټاکل شوی نن د فوټسال له 20 کلنو کم عمره ځوانانو او د اندونیزیا ترمنځ نیمه پایلو به وشي. دغه فدراسیون د نشراتو مسؤول شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل دا نیمه پایلو به ده او که افغان ملي لوبډلې لوبه وګټله پایلو به ته به لار پیدا کړي.
مسابقه را برنده میکنه و دور بعد را پیدا میکنه و دور بعدی که هم در فاینل است که با برنده شدن از اون میتونم قهرمانی را کسب کنم.
خغل شاداب وایي په دغو سیالیو کې د 12 آسیایي هیوادونو غوره لوبډلو ګډون کړی دی. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې تر دې دمه د آسیایي فوټسال اتلولۍ رسمي سیالیو کې افغان لوبډلې 2 لوبې ګټلې او 1 یې بایللې ده. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې نن د بنګلاديش او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. د سیالۍ ټاس استرالیا ګټلی او په خپله یې د منډو جوړولو پریکړه هم کړې ده. په روانو سیالیو کې بنګلاديش د سیمې خلاف ښې لوبې کړې. په تېره لوبه کې یې ویسټ انډیز او له هغې وړاندې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې دي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا نیوزیلند سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. دا په روانو سیالیو کې د سویلي افریقا 4مه ماتې وه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا پوهیږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري؟
ومیندله چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پښو یې ووهه. مالور تا دا ګیلاس ونه لیدي وای نه ما ونه لیده. سترګې ضعیفه مې نه لیدلې. ماشوم خو نه پوهیږي. د مور دا وظیفه ده چې د خپل د ماشوم ټول خوانه باید با خبر اوسي.
هغه ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه ښودل شي او عینکې ورته ونه اخیستل شي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم سترګه نه ویني صحیح تحصیل کوی نه شي. هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو پالتیا او ګټو خبرې کوو. په پیل کې د هغو ماشومانو ستونزې څیړو چې سترګې سي مشکل لري، بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو. لازادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیره بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروري کار دی. که چیرې دوی ته پام ونه شي نو د ټول عمر لپاره عیبي کیدلی شي. د خوست اوسیدونکي نجیبه وایي چې لمسی له پیدایښت څخه د سترګو ستونزه درلودله.
اسې ونیم شي کې دارې تریږي، د سترګې د غوټه کې دارې تریږي، چې کله یې مریتانه وشي د سترګې د غوټه کې داسې هغه کېږي، دارې شی نه شي ځیر کوله، چې د درو میاشتو نه ولي چې دارې رنګ وخلي جوړي ډېره وشه. چا وخت کې به وپوهېږي چې د سترګو تکلیف ته پیدا شوی ده. صحیح علاج نه وکړه اوسې د هغه وکړو.
په ځینو کورنیو کې بیا په ارسي ډول د ټولو ماشومانو سترګې ضعیفوي. دا چې عینکې د ماشوم د سترګو دید څومره سمولی شي د پکتیا اوسیدونکی تمیمی راته وایي.
د دې نورو وروڼو هم ځینې نظر کوم، د ځینو یو سم کار نه کوي او دغه هغې سره هم داسې سترګې بېره داس بل نه من حرکت کوي.
چې ماشوم یې ماشومتوب نه مسي
او همدې نه.
نو ولې تاسو دومره ناوخته ډاکټر ته راوسته؟
پاکستان ته مې ولې وه.
اوس عینکې ورته اخیستې څومره سترګې ښیسوي؟
همدلته پروجیکټور باندې چی ورته کوم هغه مخکې نه لیدو، اوس تقریبا ډېر اندازه ویني لږه نه ویني.
دا څومره په تکلیف ده خپلو سترګو سره کله چې عینکې نه وي؟
دا ډېر په تکلیف وي، بېخي چې څنګه د سترګو نه عینکې ایسه کې بیا سترګې پټوي یا په لاسونو باندې همداسې پټوي.
درد کوي، بریښي، څنګه؟
خو همداسې اوښکې ترې ځي.
سترګې په بدن کې هغه غړي دي چې ډېر ژر زیانمنې کیدلی شي، نو ځکه مور پلار ته پکار دی چې د خپلو اولادونو ټولې روغتیا په تیره بیا سترګو ته ډېره پاملرنه وکړي. شازیه هغه مور ده چې یادې خبرې په پام کې نیسي.
زما یو لور وایي ورځې ویل مورې سترګې مې خوږېږي. زه یوه ډېره وړکې ستن لرم چې هغه د مرۍ ستن ده، چې هغه تر څو چې د چا سترګې جوړې نه وي هغه هېڅکله د هغه سوری نه شي لیدلی. ما خپلې لور ته دا ستنه ورکړم، لور د تا سترګې چې درد کې زه وګورم چې د تا سترګې څه مشکل لري، آیا د دید مشکل لري؟ کله چې زما لور دا ستن واخېسته مال دا تر پکې واچوه، د آیا دا سری ګوري که نه ګوري؟ زما لور ویلې وایي مورې زه ګورم. بیا زما زړه ټول شو مال نه ستا سترګو کې حتما خاورې تلې دي، انشاءالله چې جوړېږي بیا مې لږ ټوټه په یخ اوبو باندې هغه کړه، داسې مې سترګې ورته پټې کړې، د سترګو په شان ورته لږ هغه ورکړه ټکور غوندې چې بیده شوه مور زما سترګې خښوي ده. نو هماغه دا ښکاره کېده چې کوم شی په سترګو کتلی وم، ولیکن زه تجربه لرم. زما وریره مې ده چې مور یې پوه نه شوله. بې یو ورځ زه هغوی کتلی وم، دا ماشومه ومیندله چې ګیلاس یې په مخ کې و، ګیلاس په پښو یې ووهه. ما لور تا دا گیلاس ونه لیده وای نه ما ما ونه لیده. ما ورور تایلی ما لورور است تا دی لورور سترگ مشکل لرید. او بالاخره اوز هم اقوی ما تا دعا که یقوی شفقانی تا بود لعینه که ورتا واقستلی سترگی ضعیف همی نیلیدلی، البته دش پیل خواهی نیلیدل چه. بیا بالاخره اوز شکر الحمدلله تا دویش وله او اوز ورتا عینه که پسترگو کردی چیز کل عینه که دسترگو نخپل لری که اینه او دا دیر زیاد تاثیر لری. پیا ماشوم خونه پویگی دی مور دا وظیفه ده چه دی خپل دی ماشوم طول خونه باید با خبر اوسی طول مشکلات نید.
د اسلام دین هم وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د کورنیو مسؤلیت دی، ځکه ماشوم په خپله د دې توان نه لري چې د ځان ساتنه وکړي. په دې اکله دینی عالم عبدالهادي صافی وایي.